ایکم هم دا خبرونه په منځنۍ صفه دولش پښنې په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي راډیو ته اف ام په 3.5 نیولې شي. کابل وایي چې پاکستان ته د ترهګرو لیستونه سپارلې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دا خبره وروسته تر دې ازادي راډیو ته وکړه چې اسلام آباد له افغانستانه د شپږو کسانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو خبرونه لرو. د افغانستان ولسمشر نن د امریکا له مرستیال ولسمشر سره خبرې کوي. افغان حکومت په ننګرهار کې د ولس سرتیرو د وژلو د ادعا څېړنه کوي او پاکستان د لسکونو تروریستانو د وژلو خبر ورکړ. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن د نړیوال امنیتي کانفرنس تر څنګ د جرمني په مونشن ښار کې د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر چې په دې سفر کې له ولسمشر سره ملګرتیا کوي له مایک پینس سره د ولسمشر غنی لیدنه کتنه مهمه وبلله.
مشکله دا ده چې د امریکې نوې اداره به د افغانستان دغه څلور کلن پلان سره حمایت وکړي چې د افغانستان د دفاعي او امنیتي قوتو د ټینګښت لپاره او د ودې لپاره مجبور کړی دی.
وروسته تر دې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه د جنوري په شلمه لوړه وکړه، دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او امریکا د نوي ادارې چارواکي سره ګوري. نن د مونشن د نړیوال امنیتي کانفرنس دوهمه او وروستۍ ورځ ده. ټاکل شوی ده چې ولسمشر غنی نن د دې نړیوالې غونډې تر څنګ د نړۍ له یو شمېر نورو مشرانو سره هم غونډې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې پر افغان سرتیرو د وسلوالو د برید په اړه څېړنې کوي. د ننګرهار د ولایتي شورا د رئیس احمد علي حضرت په وینا خبر ورکړل شوی دی چې د پنځشنبې په شپه داعش په هسکه کمینه ولسوالۍ کې ولس افغان سرتیري وژلې دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند مرستیال جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادعا د سپیناوي لپاره به څېړنه وکړي. دغه پیښه چې د ننګرهار په هسکه مینه کې رامنځته شوې، سیمې ته یو هیئت تللی د پیښې څېړنه کوي. له دې څېړنې وروسته چې 201 قولي اردو یې کوي، موږ رسنیو ته د دې نتیجې اعلانوو. ننګرهار یو له هغو ولایتونو دی چې د داعش فعالیت پکې زیات دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما هغه 14 غندلې چې د پنځشنبې په ورځ په پکتیکا کې وشوه او پکې د اتو ماشومانو په شمول 12 تنه ملکیانو وشل شول. په دې 14 کې 4 تنه نور ټپیان شوي وو. د یوناما په خبر پانه کې ویل شوی 14 د اورګون ولسوالۍ مرکز ته نږدې هغه مهال وشوه چې په سړک کې شدل شوی ماین د ملکی خلکو پر موټر وچاودید. یوناما یو ځل بیا د افغانستان د جګړې پر شکیلو لورو غږ کړی چې د ملکیانو په ځانګړې توګه ماشومانو خوندیتوب ته دې پاملرنه زیاته کړي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي په دې هیواد کې له یو لړ تروریستي بریدونو وروسته پولیسکونو ترهګر وژلې دي. پاکستانی چارواکو د جمعې په ورځ دا اعلان له هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې د سند ایالت په لال شهباز قلندر زیارت کې چاودنې د 150 ماشومانو په ګډون 3 کسان ووژل او تر 100 زیات یې ټپیان کړل. د داعش وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د پاکستان پوځ پرون وویل له وړ شپې راهیسې په عملیاتو او چاپو کې تر 100 زیات ترهګر وژلي او ګڼ شمېر مشکوک کسان یې نیولی دي. د ترکیې د شانلی عروفه والي وایي دغلته په یوه چاودنه کې یو 3 کلن ماشوم وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. چاودنه د قاضیانو او څارنوالانو د استوګنې یوې ودانۍ ته نږدې شوې ده. د ترکیې رسمي خبري اژانس انادولو د شانلی عروفه د والي ګونګور عظیم تونا له خولې ویلي د جمعې د ورځې دا چاودنه په موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو موادو په واسطه شوې ده. هغه سیمه چې چاودنه پکې شوې اکثریت یې کوردان دي او د سوریې پولې ته نږدې پرته ده. تونا ویلی هغه ماشوم چې په دې چاودنه کې وژل شوی د یوې محکمې د مامور زوی و. تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د جرمني څخه خبرېدونکي دی ویلت ورځپاڼې ویلي په ترکیه کې یو خبریال نیول شوی دی. د ورځپاڼې د جمعې پر ورځ وویل دینیس یوسل د ترکیې د انرژۍ د وزیر بیرات البیرق د ایمیلونو د اکاونټ د حق کېدو په تړاو نیول شوی. البیرق د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان زوم دی. د ویل فرسپانوی په ترکیه کې دا خبریال لومړی په استانبول کې د پولیسو یو مرکز ته د پښتنو ګرویژنونو لپاره مفکور وغوښتل شو بیا توقیف شو. ورځپاڼې ویلي یو سل د پولیسو لخوا په یو تروریستي سازمان کې پرغړیتوب له معلوماتو څخه په ناوړه استفادې او تروریستي تبلیغاتو تورن شوی دی. د اوکراین ولسمشر وړاندیز کړی دی چې پر روسیې دې د امریکا او اروپایي ټولنې بندیزونه وساتل شي. پیترو پروشینکو د جمعې پر ورځ دا وړاندیز د مونچن د امنیتي کنفرانس په یو ګروپي بحث کې وکړ. امریکا او اروپایي ټولنې پر روسیې دا هغه څه له کبله چې په اوکراین کې د ماسکو لاسوهنه بولي بندیزونه لګولي دي. پروشینکو وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراینه کرکه لري او د اروپا په نقشه کې د اوکراین لپاره ځای نه ویني. روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ته لومړی سرتیری واستول، بیا یې هلته یوه ظاهرا ټول پوښتنه ترسره کړه چې ګڼو هیوادونو غیر قانوني بللې. وروسته یې د همدې ټول پوښتنې پر بنسټ د کریمیا ټاپو وسمه د روسیې له خاورې سره یوځای کړه. مسکو همدارنګه د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د اوکراینی ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د خبرونو پای. دا ساجی رادیو دا خبرونه زحمت شیبر ته شمشاد زتران په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. کابل له اسلام آباد د یو شمیر ترهګرو د ځپلو هیله کوي او اسلام آباد کابل ته د مشکوکو تروریستانو لست پارلی. وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار څرګندونې د کابل اسلام آباد د کړکیچن واړیکو پاړه اوریدلی شئ.
موږ ولسمشر هدایت کړی دی چې یو ګډه همکاري د یوه ګډه مبارزه د دواړو هیوادو د نورو مشترکو دوستانو په مرسته تنظیم شي.
د اسلامي حزب یو ویان وایي چې مشر به یې تر دریو اونیو په لنډه موده کې کابل ته راشي.
د خود د شلومې له مخه انشاءالله انجینر حکمتیار کابل ته راځي.
د امریکا مرستیال ولسمشر ناټو ته ډاډ ورکړ چې واشنگتن به له دې تړون څخه ملاتړ ته ادامه ورکړي. ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر رسیدلې سمې سنل ولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي دوی به د پاکستان له لوري د مشکوکو کسانو د ورسپارل شوي لست په اړه غور او پلټنه وکړي، خو له پاکستان هم غواړي چې د دوی لخوا د ورسپارل شویو ګڼو لیستونو او هغو مشهورو کسانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې خوندي ځالې لري او افغانستان کې بریدونه پلانوي. پاکستان په سند ایالت کې د پنجشنبې د ورځې له چاودنې وروسته چې پکې تراتیا ډېر کسان ووژل شول، افغانستان ته د شپږ اویا کسانو یو لست وسپاره چې ورتسلیم یې کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل له خپل پاکستاني سیال سرتاج عزیز سره یې پر دې موضوع د جمعې په ورځ مفصلې خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انپوراپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي افغانستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خاورې څخه په ګاونډیو هیوادونو کې د بریدونو لپاره کار واخلي. ښاغلي اتمر دا خبره له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وکړه. تر دې مخکې د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو د سند ایالت په لال شاباز کلندر زیارت کې تر خونړي برید وروسته ادعا کړې وه چې دښمن قوتونه د داسې بریدونو لپاره د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. پاکستان د سند ایالت له برید وروسته افغانستان ته د شپږ اویا مشکوکو ترهګرو یو لیست سپارلی چې د پاکستاني چارواکو په وینا په افغانستان کې پټ دي او له هغه ځایه پاکستان کې بریدونه کوي. ښاغلی اتمر وویل د جمعې په ورځ د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره په دې موضوع خبرې کړې. ښاغلی اتمر د پاکستان لخوا دوی ته د سپارل شوي لیست په اړه وویل ښاغلی اتمر وایي دا سمه ده چې دوی موږ ته د شپږ اویا کسانو یو لیست راکړ او موږ ژمنه وکړه چې دا کسان لټوو په اړه یې معلومات کوو، خو په عین زمان کې ما له ښاغلي سرتاج عزیز څخه وغوښتل چې پر هغه لیستونو هم غور وکړي چې موږ په زلونو ورکړي. د هغو مشهورو تراګرو په اړه چې زموږ د خلکو د عامه وژنې مسؤول دي هم موږ تمه لرو چې پاکستان اقدام
وکړي.
د حنیف اتمر په وینا دا خلک د پاکستان په خارونو او امن سیمو کې د حکومت تر کنټرول لاندې آزادانه فعالیت کوي او له هغه ځایه په افغانستان کې ترهګر بریدونه تنظیموي. ښاغلی اتمر وویل افغان دولت د پاکستان په یو زیارت کې چې افغانان هم ورته درناوی لري دا ډول برید خواشینی کړي او غندي، خو د نوموړي په وینا پاکستاني دوستان باید درک کړي او د افغانانو له زړه هم راشي. خاقلی اتمار زیاد تکره
در یختی گذاشته 4 حمله در پاکستان حملات
در افغانستان در ملی امنیت سلاحکار حنیف اتمار وای تیرونه پا پاکستان که 4 تروریستی بریدونه شوی پا داسی حال که چه پتی رو 14 میاشتو که پا افغانستان که پا در اول بریدونو که زموگ تر دیر سرو زیاد هوادوال یا وشل شوی او یا هم تپیان شوی در بریدونه ها غطره گرو کلی چه لبه دمرغه اوس هم لافغانستان زخب بهر خوندی پتن زیونه هم لتر لری ما خغلی سرتاج عزیز ته وویل چې څو ځل مالته او سره خبرې کړې او څو ځل مې درته د ترهګرو د دې پټن ځایونو په اړه ویلي او څو ځل موږ داسې لیستونه تاسو ته
درکړل.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر وایي له خغلی سرتاج عزیز یې وغوښتل چې افغانستان او پاکستان باید د ترهګرۍ او د ترهګرو د پټن ځایونو په اړه پر یو میکانیزم موافقې ته ورسیږي او د دې پدیدې پر ضد صادقانه عمل وکړي. له ارګ څخه په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې هم پر همداسې یو میکانیزم موافقې ته د رسیدو ټینګار شوی او ویل شوي چې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د 4 اړخیزو غونډو په نتیجه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره یو هر اړخیز سند چمتو شوی و چې اوس تر بل هر وخت زیاته اړتیا ده چې پاکستان د دې سند مواد عملي کړي. پاکستان پر لپسې د اردی چې ګوندې په خپل خاورې د هغه وسلوال لپاره پټن ځایونو ته اجازه ورکړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. کوله ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر وویل پر پاکستان نړیوال فشار په زیاتېدو دی او په دې هیواد کې د ترهګرو د پټن ځایونو د موجودیت څخه انکار نور هیڅ چاته د منلو وړ نه دی. ښاغلی اتمر وویل له سرتاج عزیز سره په خبرو کې دې نتیجې ته ورسېد چې دواړه به د خپلو مشرانو سره تر مشورې وروسته د ترهګرۍ او د ترهګرو د پټن ځایونو په اړه د مبارزې په برخه کې پر یو شریک میکانیزم د توافق لپاره کار کوي.
پاکستان په سند ایالت کې له درنې چاودنې وروسته ادعا کړې چې وسلوال د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي، خو د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر وایي دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د ګاونډیو پر ضد د افغانستان خاوره وکاروي او په پاکستان کې هغه کسان ښکاره فعالیتونه لري چې د افغانانو د عامه وژنې مسؤول دي. ښاغلی اتمر ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکې کې وویل له خپل پاکستاني سیال سرتاج عزیز سره یې خبرې کړې او له هغې غوښتي چې له افغانستان سره پر یو داسې شریک میکانیزم او موافقې ته ورسیږي چې له مخې یې په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې دواړه لوري صادقانه همکاري وکړي. په عین حال کې ټاکل شوې چې نن افغان ولسمشر د مونشن د امنیتي کانفرنس ترڅنګ د امریکا له نوي مرستیال ولسمشر مایک پینس سره خبرې وکړي. اجمالا پر دې دواړو مسلو د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار حنیف اتمر سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې ولسمشر به له کومو مشرانو سره وګوري.
ولسمشر به نه یوازې د امریکې د جمهور رئیس د معاونو سره ملاقات ولري، بلکې د نورو جمهور رئیسانو سره او دولتو د مشرانو سره مجلسونه لري. څه د پاسه لس همدسي هېوادونه دي چې موږ ورسره ګورو. مسله دا ده چې د افغانستان او د نړۍ ګډه مبارزه د تروریزم پر ضد مو یو ور بیا د خبرو او بحث لاندې نیولې ده. زه دوی سره غواړو په دې هکله خبرې وکړو چې دا خطر په سیمه کې مخ په زیاتېدو دی. افغانستان په ټول قوت او په ټول ایمانداری د دې خطر سره مقابله کوي. وخت دې رسېدلی دی چې دنیا هم د افغانستان په حمایت کې نوي پروګرامونه چې موږ جوړ کړي دي هغه د نظر لاندې ونیسي او په دې حقه د افغانستان سره همکاري وکړي.
د امریکا د مرستیال ولسمشر سره وروسته لاغې چې په امریکا کې د ډونالډ ترامپ پر مشرۍ اداره رامنځته کیږي دا د افغان حکومت لومړی په لوړه کچه لیدنه ده. له دې لیدنې نه څه توقعات لري او څومره د افغانستان لپاره هم بلی؟
البته دا لیدنه به ډېره مهمه وي. څنګه چې تاسو وفرمایله دا لومړۍ لیدنه ده پاتې دي چې دا نوې اداره جوړه شوې ده. یو به د افغانستان او د امریکې ترمنځ د همکارۍ، دوستۍ، مخصوصا د توریزم په حقله، د ګډې مبارزې په حقله به پوره خبرې وشي او دغه همکاري باید تقویه شي. او زموږ هیله دا ده چې د امریکې نوې اداره به د افغانستان دغه 4 پلان سره حمایت وکړي چې د افغانستان د دفاعي او امنیتي قوتو د ټینګښت لپاره او د ودې لپاره مو جوړ کړی دی. او په زمین کې به توقع دی چې تر هغه وخته پورې چې د افغانستان قوتونه په خپلو پښو باندې درېږي، د امریکې او د ناتو قوتونه زموږ تر څنګ مخصوصا د افغانستان د قوتو د جوړولو لپاره او د ودې لپاره او د افغانستان د هوایي ځواک د جوړولو لپاره زموږ سره کره همکاري ولري.
دا راته وایي چې د پاکستان د درنې چاودنې نه وروسته چې د لال شاباز خلندر په زیارت کې په سند کې وشوه، پاکستانی پوځي او ملکی چارواکو تورونه راپورته کړي دي چې وایي ګواګي دشمن قوتونه د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاروي. تاسو عکس العمل په دې اړه باندې څه دی؟ د پاکستانی چارواکو د دې انتقادونو په اړه څومره ډاډ ورکولی شئ چې د تاسو خاوره د پاکستان پر ضد نه کاریږي؟
ما د جناب سرتاج عزیز صاحب سره خبرې په همدې حقله درلودلې. هغه ته مې وویل چې اول خو موږ دا حمله چې هر چا کړې ده په کلکه غندو، دا وحشیانه حمله وه، د مسلمانانو پر ضد وه او قطعا د منلو وړ وه، او موږ پوره همدردي د دوی سره لرو. او زه ته مې دا وویله چې ته باید زموږ په حال باندې هم پوه شې، ځکه ما ولا په دا تېر کال کې څه د پاسه 10,000 مظلوم افغانان یا شهیدان شوي دي او یا زخمیان شوي دي، او همدغه تروریستي کړیو مسئله د دوی په غاړه دی، دوی دا کار کړی دی. نو ته پوهېږې چې دا یو ملک چې دغسې درد پهخپله ولري، نو هغه یقینا ستاسو سره همدردي لري په دې کې. اما په دې باندې مې ټینګار وکړ چې د دې مسئولیت داعش په غاړه اخیستی دی، او ماله ته پهخپله شاهد چې په تېره څو میاشتو کې داعش څه جنایات نه دي چې په افغانستان کې کړي دي، په کابل کې، په ننګرهار کې، زموږ پر پوهنتوني حمله وکړه، زموږ پر سترې محکمې باندې، زموږ پر جومات باندې، زموږ پر مسکینو خلکو باندې چې په دې مازان کې مظاهره کوله پر هغوی حمله وکړه. نو دا ټول کیسه مې ورته وکړله چې ته خو شاهد یې، نو او ته ماله په دې هم ښه پوهېږې چې په ننګرهار کې همدا اوس د داعش پر ضد باندې موږ څومره وسیع عملیات پیل کړي دي، او په دې ماله پوهېږي چې داعش ته کوم ځای راځي. ستاسو د خوښه مال را روان دی دې خواته. زه په دې باندې پوهېږم چې اوس تاسې هم دا احساس کوي چې دا یو مشترک دښمن دی. نو بدان زموږ خوښتنه دا ده چې د مشترک دښمن پر ضد باندې په ګډه سره، په قاطعیت سره او په صداقت سره مبارزه وکړو. زه ته ما اطمینان ورکړي چې افغانستان د دې مبارزې لپاره آماده دی. زموږ ولسمشر هدایت کړی دی چې د ټولو مقاماتو سره تماسونه په داسې ډول تنظیم شي چې یو ګډه همکاري، یوه ګډه مبارزه د دواړو هیوادو د نورو مشترکو دوستانو په مرسته تنظیم شي. نو په دې باندې زما او د ده موافقه وسوه چې بېرته سره خبرې وکړو، د خپلو مشرانو سره دا مسله د مشورې لاندې ونیسو، او بېرته یو بل سره په تماس کې شو چې څنګه دا ګډه مبارزه مخته یوسو.
فکر نه کوي چې په دې وروستیو کې د ایران او روسیې په اړه هغه اوازې چې وایي له طالبانو سره همکاري کوي، همدارنګه پاکستان هم انتقادونه لري په افغانستان باندې، د تاسو هغه هڅې چې په سیمه کې مو د ترهګرۍ پر ضد د یوې اجماع لپاره کولې له ننګونو او ستونزو سره مخ کړي؟
څو ورځې مخکې چې په مسکو کې مجلس وي، دواړو هیوادو، هم روسیې او هم ایران، پوره کوشش وکړي چې افغانستان خواته اطمینان ورکړي چې هو دوی تماس لري د طالبانو سره، اما دوی په هیڅ وجه د طالبانو حمایت نه کوي، بلکې دوی یوازینی مشروع نظام په افغانستان کې د افغانستان دولت ګڼي، او د دوی همکاري به د افغانستان د دولت سره د صلحې په راوستلو کې او د تروریزم سره د مبارزې په حقه دوام وکړي. بیا موږ به دوی ته وویل چې ښه، که مو تماس شته د دوی سره، دا تماس د صلحې دپاره استعمال کوي، نه د جنګ دپاره. نو موږ امید لرو چې ستاسو اقدامات وګورو او ژر یې وګورو. نو په همدې وعده سره دا مجلس ختم شوی، او موږ د دې توقع لرو چې اوس په عملي بڼه کې د دوی اقدامات را څرګند شي د افغانستان د صلحې دپاره. اما راځو د ترهګرۍ په هکله مجموعا دا خبره موږ و دوی ټولو ته واضح کړې ده چې همدا اوس په افغانستان کې چې موږ د تروریزم سره په جګړه کې یو، په د دوی د ټولو په نیابت یو، ځکه د دوی ټولو دښمنان غواړي چې افغانستان ته راشي او د افغانستان د خاورې سره د دوی په ضد باندې کار واخلي، او موږ په ډېر قوت خپله خاوره ساتو، او په دې موږ غږ دا کړی دی چې ستونزه زموږ په خاوره کې ده، ستونزه هغه بایو کې ده چې تروریزم حالت دلگی لری او داغه پتان فایل مرکزی از داغه به سرایتی نبینم بدگرده همکاری و کچه حالت ختم کن تا خبر مطرح سویده پدی که طبعا طول پا این اجماع ندی اما داغه اجماع قوت اخری چه کچیری پا گره سره به تروریزم مخوونه ایسو پول منطقه با پدی اول که وسوزی یوازی تاوان به افغانستان تنی فلحاظ مرومید که چه در سلیم عقل دی هیوادو فا سیاس جورون که حلقو که پیدا سی چه اوز دردی مبارزی او حدسی وقت را رسیده لیده او دوی باید تروریزم پا حق پا در افغانستان لا پرو که
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر څرګندونه مو اوریدي. شاغلی اتمر پرون په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر ریاسم لجکپوري سلاکار سرتاج عزیز سره په ټلیفون خبري وکړي. سرتاج عزیز شاغلی اتمر ته ورسره تر هغه څنګه وه چې وړ مورس په سند یالت کې چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې تر اتیا ډیر کسان وشل شول او په لسکونو نور ټپیان شول. له یوې خبرتیا وروسته نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې د پاکستان د چاودنې په اړه هم تحلیل اوریدلش.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د پاکستان په سند یالت کې د لال شاه عباس قلندر په زیارت کې د چاودنې مسله څېړلې ده او د هغې ارتباط یې له افغانستان سره څېړلې ده او همداراز یې کابل ته د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ مسلې ته کتنه کړې ده. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله ستانکزی کتنه کوي.
یو شمیر معتبره لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو د پاکستان په سند ایالت کې د وروستۍ خونړۍ حملې او د دې پیښې د پایلو په اړه مطالب لیکلي دي. د پنجشنبې په ماښام د سند ایالت د کراچۍ ښار شمال ختیځ لور ته په 300 کیلومتره کې د مشهور صوفي لال شاهباز قلندر په مزار کې دننه زوروره چاودنه وشوه چې انتحاري حمله وه او څه باندې اتیا کسان یې ووژل. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې د پنجشنبې شپې خونړۍ چاودنه په تېره یوه اونۍ کې په پاکستان کې ډېر خلک ووژل او له هغې مخکې په کویټې او لاهور ښار کې مرګونی حمله شوې دي. د ورسپانی په لیکنه پاکستان په سند ایالت کې تر حمله وروسته د هغه څه لپاره چې امنیتي دلایل یې بولي له افغانستان سره په پوله د تګ راتګ لارې تړلې دي. وال سټریټ ژورنال دا هم لیکلي چې که څه هم په تیرو درې کلونو کې په پاکستان کې حملې کمې شوې او امنیت نسبتا ښه دی، خو بیا هم پاکستاني چارواکي ټینګار کوي چې د ترهګرۍ پر ضد عملیات مخته وړي. د وال سټریټ ژورنال ورسپانې دا هم لیکلي چې پاکستاني چارواکو ویلي د وروستۍ حملې غچ به اخلي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د دې حمله په اړه ویلي چې د پنځمې په شپه په سند ایالت کې دا حمله هیڅ د زغم وړ نه ده. ورسپانې همداراز درې میاشتې مخکې د بلوچستان ایالت په یوې بلې خانقاه باندې حمله هم یاده کړې چې 15 تنه پکې ووژل شول او تر سلو ډېر ټپیان شول. له دې مخکې د صوفي مکتب یو سندرغاړی امجد صابري په کراچۍ ښار کې په ډزو ووژل شو. خو له دې ټولو سره سره په لال شاهباز قلندر خانقاه کې چې 6.5 کاله تاریخي زیارت دی، وروستۍ حمله تر ټولو خونړۍ بلل شوې ده. د سټراسفور انټرنیټي خپرونې د افغانستان د سولې په هڅو تمرکز کړی دی. دې خپرونې لیکلي چې د افغان حکومت له لوري تیر کال د سولې د خبرو هڅې وشوې خو ډېر لږ پرمختګ یې وکړ. سټراسفور په ادامه کې لیکلي چې د افغان حکومت له هڅو سره سره بیا هم وسله والو طالبانو په ټول افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته زور ورکړ. خو سټراسفور وایي د افغان حکومت د سولې هڅې بالاخره د ګلبدین حکمتیار شلکلن تبیت ختم کړه او هغه په مارچ میاشت کې کابل ته راځي. د دې لیکنې له مخې که څه هم له ګلبدین حکمتیار سره د سولې خبرو ډېر مخالفین هم پیدا کړي، خو دا سوله کولی شي له طالبانو سره د سولې تړلې لارې هم پرانیزي.
کابل ته د ګلبدین حکمتیار د تګ مسله پسې تعقیبوو. حزب اسلامي وایي چې د روان هجري لمریز کال د کب د میاشتې له 6 نیټې وړاندې کابل ته د حکمتیار راتګ یقیني شوی او نوموړی دا مهال کابل ته څیرمه په یو ولایت کې دی. د حزب اسلامي یوه ویان حمید عزیزی ازادي راډیو ته دا معلومات ورکړل. له کابل زموږ خبریال حدیث پردیس له نورو جزئیاتو سره.
حزب اسلامی وی ګلبدین حکمتیار دا مهال کابل ته څیرمه په یو ولایت کې دی او د حکومت چمتووالی او استقبالیه جشن ته منتظر دی. دغه حزب یو ویان حمید عزیزی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې د حزب اسلامی د مشر دراتک په استقبالیه جشن کې شاوخوا 1.5 میلیون کسان ګډون وکړي، خو د دغه مراسمو د امنیت ټینګول یو ستونزه ده. نوموړی هیله ښیي چې د روان هجري لمریز کال د کب تر 6 نیټې وړاندې د حزب اسلامی او حکومت د شوې هوکړې ډیره برخه عملي شي.
حزب اسلامی امیر ظاهریدو او کابل ته راتګ ټول چمتووالی نیول شوی ده، خو متاسفانه یو څه مشکلات د دولت له خوا نه شتون لري چې دوی خپل چمتووالی لا تر اوسه په کامل توګه نه لري. خو د وخت په باره کې مونږ ویلی شو چې د خود د شلومې له مخه انشاءالله انجینر صاحب حکمتیار کابل ته راځي.
څه موده وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو له لیسته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم وویسته چې په دې ترتیب د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د شوې هوکړې یو لوی خنډ لري شو. له دې وړاندې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د شوې هوکړې پلي کېدونکي کمیټې ویلي وو چې کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره چمتووالی نیول شوی دی. د دغه کمیسیون غړي او د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي مشر محمد امین کریم ویلي وو چې ګلبدین حکمتیار به د حزب اسلامي د زندانیانو د لومړنۍ برخې تر خلاصېدو وروسته کابل ته راشي. اخوا د ارګ مڼې بیا وایي چې له حزب اسلامي سره د شوې هوکړې عملي کېدو ته ژمن دي او په دې برخه کې به اقدام وکړي. د ولسمشر د وایم رسیل شاه حسین مرتضوی
حکومت وحدت ملی خود
دی وای د ملي والی حکومت ځان شمن او مکلف بولی چې د یادې هوکړې ټول موارد عملی کړي. یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې کابل ته د ګلبدین حکمتیار راتګ او د جګړې د لیکو پریښودل به تر یو بریده په امنیتي وضعیت مثبت اغېز وکړي. سیاسي کارپوه بشیر عاطف وایي که څه هم حزب اسلامي په روانې جګړې کې دومره برخه نه لرله، خو کابل ته د ګلبدین حکمتیار راتګ نورو وسلوالو ډلو او په خاصه توګه طالبانو ته د سولې په اړه یو واضح پیغام لرلی شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې تر نهو بجو ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي ډول پیغامونه خبرو او همدارس د افغانستان په اړه دا مطلب لرو چې د بلخ ولایت په کلدار ولسوالۍ کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې د امو سیند او بو زیاتوالي له عمله بې کوره شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس دا څرګندونه هم لرو چې اروپای ټولنې ته د ناتو په برخه کې ډاډ ورکړی دی، خو مخکې تر دې چې د غاښونو په اړه نوی معلومات اسمت سروان در سره شریک کړي، البته وروسته تر دې نه مخکې تر هغه وروسته تر دې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلول.
خبریاست یو جاپانی څیړونکی بریالی شوی چې د غاښونو داسې کریم جوړ کړي چې د غاښونو په چولو او درزونو کې ننوځي او د غاښونو مینا ترمیموي. دا کریم ډېرې ګټې لري، تر ډېره د غاښ ډاکټر ته د تګ اړتیا کموي. ویل شوي چې دا کریم د غاښ د مینا وظیفه اجرا کوي، خو توپیر یې دا دی چې دا کریم اوبلن دي او په اسانه د برس په وسیله د غاښونو مختلفو برخو ته رسیږي. د نورو کریمونو په شان د غاښونو د پاکولو او سپینولو کار هم ورکوي. د دغو کریمو مختری وایي چې ممکن د دغو کریمو استعمال د غاښ ډاکټر ته د تګ اړتیا زیاته کم کړي. د دغو کریمو په ترکیب کې اپیټیټ هیدروکسی یا کریستالي کلسیم شامل دي. کله چې دا کریم پر غاښونو ووهل شي، پر غاښونو داسې ماده خپروي چې له درو دقیقو وروسته د غاښ پر مینان خلی او د غاښونو درزونه پټوي.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
بنفشه وردک پر استولې سمس کلی کې کوم لست چې پاکستان د افغانستان دولت ته سپارل دی اخر بیرته پاکستان ته ورکړي، ځکه چې د دې په وینا ټول ترورستان په پاکستان کې اوسي او هلته تربیه کیږي. عزیز الرحمن لننګرهار پر استولې سمس کلی کې د ترهګر او روزونکو پاکستان دی، قرباني افغانستان او نور گاونډي هیوادونه. شمسیا شهیدزی له میدان وردک ندی کې د کندهار د ملمسون د بریټ ترتیبون کې اوس هم په پاکستان کې سری سترګې ګرځي، نو پاکستان بیا ولې پر افغانستان تور پوری کوي؟ فرهاد ځلاند له غزنی پر استولې سمس کلی کې پاکستان د خپل پیټی پر افغانستان نه وراړوي، تر هغري پد کې ده. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کلی کې پاکستان هر وخت د افغانستان پر سرحدي سیمو تیرای کوي، سرحدي ځواکونه باید غاښ ماتونکي جواب ورکړي. میوند کلیوال لننګرهار پر استولې سمس کړي کې افغان حکومت او طالبان باید د بهرنیو ګټو ته ونه ګوري او په خپل منځ کې د سولې په کولو سره بهرنیانو ته غاښماتونکی ځواب ورکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. ټاکل شوی دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن د نړیوال امنیتي کانفرنس ترڅنګ د جرمني په مونشن ښار کې د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره خبرې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې پر افغان سرتیرو د وسلوالو د برید په اړه څېړنې کوي. ادعا شوې ده چې په هسکه مینه ولسوالۍ کې ولس افغان سرتیري وژل شوي دي، خو د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه دا خبر نه تاییدوي. په افغانستان کې یوناما هغه چاودنه غندلې چې د پنجشنبې په ورځ د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې پکې د اتو ماشومانو په شمول 12 تنه ملکیان وژل شول. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي په دې هیواد کې له یو لړ تروریستي بریدونو وروسته په لسکونو ترهګر وژلې دي. د اوکراین ولسمشر وړاندیز کړی دی چې پر روسیې دې د امریکا او اروپایي ټولنې بندیزونه وساتل شي. او د ترکیې د شانلی عروف والی وایي دخلته په یو چاودنه کې یو درې کلن ماشوم وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. مخکې تر دې چې د ناټو په اړه د امریکا د دفاع وزیر څرګندونې خبرې کړو، د افغانستان په اړه یو مطلب لرو. د بلخ ولایت په کلدار ولسوالۍ کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې د آمو سیند د اوبو زیاتوالي له امله بې کوره شوي دي. دوی دا شکایت لري چې هر کال د آمو سیند د اوبو د طغیان له امله د دوی لسکونه جریبه مځکه تخریبی شي او له امله یې د هغوی د استوګنې کورونو ته هم زیان رسی شي. مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریف راپور لري.
د بلخ ولایت د کلدار ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د آمو سیند تخریباتو له امله د دوی د استوګنې ځایونه ړنګ شوي او اوسمهال سرپناه نه لري. د کلدار ولسوالۍ یو اوسیدونکو ملا نظر ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې هر کال د آمو سیند د طغیان له امله د دوی پالسکونه جریبه ځمکه تخریب کیږي او هلاوه د زراعتي ځمکو د خلکو د استوګنې ځایونه ته هم صدمه رسیږي. او که یاد ستونزې ته حکومت پام ونه کړي، ډېر ژر به وي چې د کلدار ولسوالۍ د بلخ د جغرافیا څخه پاکه شي. هغه وویل عبدالرحیم د کلدار ولسوالۍ بل اوسیدونکی دی چې د ورته ستونزو سره مخ دی. دا کس وایي چې د زراعتي ځمکو د له منځه تللو او د استوګنې ځایونو ویجاړېدل سبب شوي ترڅو خلک له یادې ولسوالۍ څخه مهاجر شي. د کلدار ولسوالۍ اوسیدونکو په خبره چې که دولت د آمو سیند د سواحلو تحکیمات کار ترسره نه کړي، دوی به د سیند د اوبو د طغیان له امله له ډېرو سختو شرایطو سره مخ شي. ښاغلی عبدالرحیم یې په اړه وویل د آمو سیند ډېر ویجاړي رامنځته کړی او اوس هم یو شمېر خلک په ستونزو کې دي. په حمل او سور میاشت کې د اوبو طغیان ډېریږي او که دولت یادې مسئلې ته پام ونه کړي، موږ به له نورو ستونزو سره هم مخ شو. په همدې حال کې په بلخ ولایت کې دولتي چارواکي وایي چې د آمو سیند تحکیمات لویې پانګې ته اړتیا لري او دوی دومره بودیجه په اختیار کې نه لري ترڅو د آمو سیند سواحل تحکیم کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو، یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس اروپایي ټولنې ته ډاډ ورکړی چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو بشپړ ملاتړ کوي. ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال څو ځله پر ناټو انتقاد کړی و چې له دې سره د ناټو نورو غړو هیوادو ته اندېښنې پیدا شوې دي. د جرمني د مونشن په امنیتي کانفرنس کې د خبرو پر مهال جیمز ماتیس په عین حال کې د امریکا د نوي ادارې پر هغې غوښتنې هم ټینګار وکړ چې غواړي د ناټو غړي هیوادونه باید د دفاعي لګښت بار ته په شریکه وشه ورکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور اجمل ان وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د جمعې په ورځ د مونشن په امنیتي کانفرنس کې خبرې کولې، چیرې چې اروپایي مشران د شمالي اتلانتیک تړون په وړاندې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د تعهد په اړه روانې خبرې لنګدي څاري. جیمز ماتیس وویل د 2014 کال وروسته چې روسیې کریمیا لاندې کړه او د اوکراین په ختیځ کې کړکیچ راپورته کړ او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سوریا او عراق پراخې سیمې ونیولې، د ناټو غړي هیوادونه نور له واقعیت څخه انکار نشي کولی. نوموړي زیاته کړه د اتلانتیک دا تړاو د بې ثباتۍ او تاوتریخوالي پر ضد مبارزه کې زموږ د یو پیاوړي دفاعي دیوال په توګه لا هم مهم دی. د امریکا د دفاع وزیر همداراز څرګنده کړه چې متحده ایالات د ناټو پر هر غړي د برید په صورت کې د جمعي دفاع د تعهد د اساس په اړه پوښتنه نه لري او زیاته کړه ټول غړي هیوادونه باید د یو ټیم په توګه کار وکړي. د امریکا د دفاع وزیر وویل جیمز ماتیس وایي د دې لپاره چې د هغه ګواښونو په وړاندې چې زموږ تړون ورسره مخ دی مقابله وکړو، موږ باید نه یوازې ستراتیژیک واقعیتونه بلکې سیاسي واقعیتونه ومنو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له کله رسمن د ولسمشر په توګه لوړه کړې نو د ناټو سره یې بشپړ ملاتړ په ډاګه کړی. نوموړی همدارنګه پر دې باور دی چې ناټو اړتیا لري د نن ورځې له ستراتیژیک وضعیت سره ځان برابر کړي څو بااعتماده وړتیا لرونکي او مؤثره اوسي. خو د امریکا د دفاع وزیر وار بیا د ناټو د تړون د غړو هیوادونو لخوا د خپلې برخې دفاعي لګښتونو پر ورکولو ټینګار وکړ. نوموړي وویل دا ډېر عادلانه غوښتنه ده چې ټول هغه هیوادونه چې د نړۍ د دې بهتره پوځي تړون څخه ګټه اخلي خپله مناسبه ونډه دي د خپلو ازادیو د دفاع لپاره د ضروري لګښتونو په برخه کې پرې کړي. نوموړي زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه د دې پوځي تړون په سلو کې اویا مالي بودیجه برابروي. د ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې څخه تر یوې میاشتې په کمه موده کې د منشن 350 امنیتي کانفرانس په اروپا، روسیا او نړۍ کې د حکومتونو لپاره یو چانس دی چې د خپلو هغو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړي چې د واشنګټن د بهرنۍ پالیسۍ په اړه لري، هغه پالیسۍ چې د امریکا متحده ایالات به یې په راتلونکو کلونو کې تعقیب کړي. د جمعې په ورځ تر دې مخکې د منشن د امنیتي کانفرانس مشر وولف ګانګ اشنګر وویل دا کانفرانس د پراخې بې باورۍ پر مهال جوړیږي، په ځانګړې توګه هغه بې باوري چې د اتلانتیک د دواړو غاړو ترمنځ د راتلونکو اړیکو په اړه موجوده ده. د جرمني ډیپلوماټ پوښتنه راپورته کړه چې آیا د امریکا متحده ایالات اوس هم غواړي چې یو اروپایي ځواک واوسي او کنه. نوموړي زیاته کړه د ولسمشر ټرمپ بیانونه داسې ښکاروي چې لوری مختلف دی. د جرمنی د دفاع وزیر ورسیلا وندرلند د منشن کانفرانس ته وویل نړۍ په حیرانوونکي توګه د کړکیچونو او ناورینونو شاهده ده. نوموړي چې تر یو حدې روسیې ته اشاره کوله زیاته کړه ځینې هیوادونه ځواک نندارې ته وړاندې کوي او د خپل نفوذ سیمې په داسې بڼه اړوي چې د نړیوال قانون سرغړاوی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. دا اونۍ د یو شمیر هغو ستونزو په اړه شکایتونه اورو چې له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستنه شوي کډوال ورسره مخامخ دي. د مسؤلینو څرګندونې به هم واوري. وخت مونږ نه نیسم، ورزو پیغامونه ته
ازادي راډیو کارکونکو سلامون وړاندې کوم. فصل سلامه د اجرائیه رئیس صاحب وویلي چې هغه د پاکستان د مهاجر په عزت کې راواوري. پاکستان خو د کومو کیسو کې خلک دي ټول وړي کراچی موږ په افغانستان کې جنګیږي، نو په عزت کې څه راواله؟ خو ته همدغه جنګیان په کار دي چې کوچ پراته او افغانستان په ړندې راوځي باسي په عزت کې. خدای سره راځي لکه ګلبدین چې راواد وسه خوندونه کې چوک سوي دي او غوښتنه نه منل کېږي. عزت د خدای لاس کې ده، پاکستان لاس کې دی. عزت وایي افغانستان به ګولي ګلزار وراوه دي وړي له پاکستان او سره.
السلام علیکم، زه عمران خبرې کوم د خوست ولایت نغوز ته. د پاکستان نه راستنه شوي افغان کډوال په دغه کې حضور لرو. اوس وخت کې په دوه میاشتې مو کېږي په افغاني هغه کې خوست ولایت کې چې د حقوقو او امتیازاتو د کډوالۍ د اصولو نه بې برخې یو. زه غواړم چې د خوست د لوړو چارواکو څخه دا یو پیغام ورسیږي لوړو چارواکو ته چې د کډوالۍ اصول اجرا کړو. والسلام په احترام.
زما د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله ده چې کوم څوک د پاکستان څخه په سنا 87 کې را اوښتی وي او د دنیا والو یعنی د یونسیار والاو او د پاکستان د حکومت په ګډه باندې اسناد ولري او دا څو کاله په افغانستان کې بې سرنوشت بیا سرپناه و بیا مرسته ګرځېدلی وي. آیا هغه سړی اوس هغه اسنادونه څه کې چې په یوه ولایت کې هم سرپناه او ټاټوبی نه لري، هغه مرسته د خوراک شی خو په هر صورت چې دغه د سرپناه ځای نه لري او اسنادونه یې په لاس کې وي، آیا هغه سړی څه وکړي؟ نور نو ستاسو د توجه څخه یو جهان مننه او تشکر. زما دغه پیغام دی د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه چې زما پیغام ورسېږي چې هغه خلک څه شي ومه.
ያውሬ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሙስሊማ ፓትሪየም በከንዳር ዊላያት ተከፍታ ሰርክተማት የሙስሊም ብሪም ሳፊ ማጀራሪ ደሊያ ደስነዋይ ነው። ሙስፈረዲር ዘልሙንኪሽ በመክተቡኪ እሺ ተሳዲያት ሰው ይደቻው ቢስተወነ ለሪ ነምሪ ነው ኮኪ ቻርቶና ተክላይ ለካተውት እስ ገፍራት ያስተላመ ነው ዳውት ሙስቱ ኩቻት ሽካት ኩምታስ ተከዳጅ ለነው ቺዳን ሽክላ ፍራፋኪ እሺ ተኸይሽ ተርተዋም አላም ወሰት። አሰላሙ አለይኩም
ተራሙ ተራቢ ወሮረ ቺታ ምንም ለውላያት ተከመዛን ወሬ ታገ ኸላ ገር ሰረ ማጀስቢ ይዋሰይ ዳመላካን ዱሪ ወዝገለይ ዱሪ ወዝገለይ እሰናናረ ተማልሚ ጀውሮረ ነይ ደውክማ ተፋሰ ከባንካሪ ሲሰይ ያጋዳ ማላካን ወያ ደ شل دائم ازغلی تا شار دا دوی میابزی اصار دا نمان سایین اگر در اغیر نوشتا که دی خود ما حکومت خاص خدرو سکن اقدام دا ولیسی خلقو سر نده معلوم سوید دا دیر خلق سر سری دی جمع دی اخونه دی.
زا محمد داود دی کندوز ولایت دا دشترکی دی ولسوالی وسیدون که اما ما دا اشرف غنی دا افغانستان دی نور مشرام خیر دا خواسته ای چې دا دغه مهاجرینو لپاره د خپل ځایونه په هر ولایت کې وټاکي. دوی درې میاشتې بعد مهاجرین د پاکستان څخه ځي خپل وطن ته، نو په پاکستان کې د وسېدو خوښ نه دي. داسې نه وسې چې بیا مهاجرین لاړ شي هلته د مهاجرینو سرونه وي، د حکومت کنداغونه وي، او بیا د دوی سره جرګې وو، جلوسونه وو، نارې وو، چغارې وي. وسلام
دوستانو، ستاسو پیغامونه مو واوریدل. دا چې د دغو ستونزو په اړه د افغانستان د کډوالو چارو وزارت څه پروګرام لري، زموږ له همکار خان محمد سین څخه به واورو.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د راستنیدونکو په هیواد کې د ننه د بې ځای شو د ستونزو د دایمي اوارولو لپاره د جمهور رئیس له وروستۍ سپارښتنې سره سم د یو جامع لس کلن پلان د جوړولو چارې پیل شوې دي. د دغه وزارت ویان اسلام الدین جرأت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه لس کلن پلان کې د راستنیدونکو لپاره د کارونو د زمینو برابرول، د کورونو لپاره د ځمکو ورکړه، د ښارګوټو جوړول او داسې نور ضروری موارد شامل دي. خاغلی جرأت هیله وښوده چې د دغه جامع پلان پلي کول به د راستنیدونکو او په هیواد کې دننه د بې ځای شوو ستونزې تر ډېره ځایه هوارې کړي.
پوره افغانستان په اعضای تیم عالی امور مخاطرت و سطح کردن پلان تحصالی
د افغانستان جمهور رئیس د کډوالو عالي کمیسیون ته دنده وسپارله چې لس کلن پلان دې جوړ شي چې مختلفې کمیټې پرې کار کوي. کوم موارد چې په دې پلان کې باید ځای شي هغه په اصلي سیمو کې د راستنیدونکو ځای پر ځای کول او د دولت د نورو ارګانونو په مرسته د دوی لپاره د دایمي کارونو د زمینو برابرول شامل دي.
د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال دغه وزارت د راستنیدونکو او د بې ځای شوو د ستونزو د هوارۍ لپاره یو 15 کلن پلان ترتیب کړی چې د دولت د اړوندو ارګانونو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د دفتر لخوا د پلي کېدو په حال کې دی. دغه وزارت دا هم وایي چې په تیرو کلونو کې به هر کال له 10,000 څخه تر 30,000 پورې کډوال هیواد ته راستنېدل، خو په 2016 میلادي کال کې له ګاونډیو او ځینو اروپایي هیوادونو څخه سباندې 1,000,000 افغانان هیواد ته راستنې شوي چې لومړنۍ مرستې ورته رسېدلې دي. په افغانستان کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتو دفتر په خپل وروستي راپور کې ویلي چې 2016 میلادي کال هیواد ته د افغانانو د راستنېدو په برخه کې بې ساری و. دغه دفتر دا هم ویلي چې افغانستان ته د زیات شمیر کډوالو راستنېدل ډېرې بودیجې ته ضرورت لري او دوی له ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې له 400 څخه تر 1,500,000,000 پورې مرسته وکړي. افغان چارواکي په داسې حال کې د راستنیدونکو او د بې ځای شوو د ستونزو حل ته د اوږدمهاله پلان د جوړولو خبرې کوي چې د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون ځینې غړي وایي چې حکومت باید د دغه پلان له جوړولو د مخه د راستنیدونکو او بې ځای شوو د ستونزو کمولو ته بیړنۍ مرستې او امکانات برابر کړي. د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون غړي نذیر احمد احمدزی آزادي راډیو ته وویل
دا پنځه لس کاله کېږي برنامو باندې عملي جنبه مونږ نه ده لیدلې. اوس پیلن چې له پاکستان دا رقم ته له ایران را روان دي، په دې زمي کې په ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. لس کلنه برنامه صحیح ده، طبعا یو مملکت باید اوږده استراتیژي ولري، خو دلته ایمرجنسي کارونه ورته پکار دي. یو کال اوسو تر اوسه پورې نمره خو څه کوي، حتی د یوې خیمه باندې مونږ نه قادر شوي چې دوی لپاره یو خیمه ورکړو.
افغان چارواکی وای د نامنیو ترڅنګ په هیواد کې بیکاری او له یو ولایت بل ته د کورنیو کډه کیدل بل عمده ستونزه ده. دوی وای د نامنیو د ورکولو لپاره ټول امکانات په کار اچولي او د امنیت لټینګېدو او د دغه لس کلن پلان له بشپړېدو او عملي کېدو سره به شته ستونزه هم اوارې شي.
راپور مو اورېدی. اوس هم تاسو نورو پیغامونو ته ورځو چې پر بېلابېلو مسایلو مو رالېږلې دي.
بلی، السلام علیکم. زه قدرت الله د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سره سایز سره په تماس کې یم. زما وروره د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ کې وروره دا ولورونه ډېر لوړ دي. د کندهار ولایت خصوصا په کندهار ولایت کې، بیا په میوند ولسوالۍ کې وروره. زه د کندهار ولایت د والي صاحب او د نور ټول مشران څخه هیله لرم چې دا کوم ځوانان د خارج ته روان دي او دا د یونانو او د کدا اوبو کې د فرانسې او د قدامن کوپ دریابو کې غرکېږي او دا اوبه وړي. دا ځوانان چې ګرد ما حجرت په ستونزه اخته دي، دا ستونزه څخه وروره ته دولس لکه دي او غریب سړی د دې وس توان نه لري. خامخا به وروره داسې یو مشکل ته خپل ځان ورکوي وروره. که دلته موږ هر مهار وروره موږ روزانه چې زموږ په وطن کې درې سوه افغانۍ ده وروره، هر سړی خپل د کور ګزاره او دغه کولای شي. او نو دا نه شي کولای چې باره یا به دغه د دولس لکه او دیارلس لکه خپل د ځان څخه ورکړي ورور. دلته به یا خامخا باره مواد مخدر ورته مخه کوي، یا به وروره نشي توک ته مخه کوي، یا به روینه کېږي، یا به دې وروره د یونان په اوبو کې به ډوبېږي، مهاجرت ته به مخه کوي. زما وروره، زه د ټول مشرانو څخه دغه د داخلي ارزو لرم چې دغه ته یو قانوني حد کښېښول شي. دا بېخي د اسلام او د اسلام او د شریعت او د قانون څخه وتلې خبره ده. دا د هېڅ غریب ورور په واسطه نه ده، پر وروره نورم د شایسته احمد انسم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه اجمه خان همدرد یم، د لبن ولایت د کلاشار اوسېدونکی یم. دا څلور ورځې کېږي چې زه په کندهار شته د کابل کندهار عمومي لاره کې بند پاتې یم. نه سړکونه جوړېږي، نه پلچکونه جوړېږي، نه پلونه جوړېږي. دا ولې زموږ تاسو په ولایت کې له کابل د کندهار عمومي روډ لاره وخت نا وخت له دغه ستونزو سره خامخا کېږي؟ دغه کاپر چې دي په سلګونو کسان مسافر دلته چا دریش پې کړي، چا دریش پې کړي، چا یش پې کړي. موږ غواړو له دولت څخه چې له کابله تر کندهاره پورې غځېدلی سړی د پلچکارو د ماتو سړکونو د ماتو دې څخه رغونه وکړي، روغې کړي. او که نه شي کولی بیا دې د خلاف له هغه موټوانانو پیسې نه اخلي، ناکه پیسې م اخلي او غاډې نه خوري. نو موږ ته دې پرېږده چې موږ په خپله جوړو، موږ په خپله رغو، موږ په خپله سمو. نو نن دا شو وخت نه نیسم. د خدای په امان. د ازادۍ راډیو زنده باد. موږ هر پیغام تر هغه وخت ګوره سوال ده چې موږ هغه غواړو.
سلام علیکم. ازادۍ راډیو څخه یو جان مننه. دا یو پیغام درمه چې د نوزاد ولسوالۍ خلکو ته د کار پیدا شي. ازادۍ راډیو څخه یو جان مننه. زه شوالي خبرې کوم د نوزاد ولسوالۍ څخه. دا یو پیغام سره رمه چې د ازادۍ راډیو کې د ازما پیغام نشه چې اسمانو زورې وي. وسلام.
بلی، السلام علیکم. زه محمد وکیل د روزګان ولایت د چرچینو د ولسوالۍ څخه تاسو سره د ټلیفون په لیکه کې یم. زما د محمد ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله څخه دا هیله ده چې زموږ په روزګان ولایت کې د مخابراتو شبکو سیستم ډېر کمزوري شوی دی. زموږ د دوی څخه دا هیله ده چې دغه سیستم یو څه فعال کړي. وسلام په احترام.
سلام علیکم. زه هیله ده یمن ولایت څخه سر په اړیکه کې یم. نو زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې د ناوې په ولسوالۍ کې ډېر بارانونه شوي دي. غواړم چې زموږ سره مرستې وکړي. وسلام.
بله، السلام علیکم. حکیار د هلمند ولایت سنګین د ولسوالۍ څخه تاسو زنګ وم. وروره، د هلمند د والي څخه زموږ دا خواهش چې دا توري عینکې د سترګو څخه لرې کړه. دلته هر ورځ په لسهاو ملکیان مري. موږ نه طالبان نه د پنجابیان. هغه محترم کرمان صاحب له ومنل چې دا ملکیان مړه دي. تا ولې دا توري عینکې پر سترګو ایښې دي چې ملکیانو مرګ ژوبله نه مني؟ له دغه حاجي صاحب کور یارلس کاسه شیدان سو د کاری په کور کې اته کاسه شیدان سو د اول په کور کې یو نه کاسه شیدان سو ته ولې سترګې دې د شپټی نیولې جار دې سم دا شنه سترګې والسلام
باندې ته هم سلامونه ونه کې کرامات می ومنه محمد یو څلوا کې د فرا ولایت څخه د مش په فرا ولایت کې د پن ول جوړې جوړې د فرا بخښ آباد باندې فرا رود بخښ آباد باندې نو تا او وکړي چې تر اوسه پرې کارم نه دی شروع شوی د فرا والے ویل دي چې موږ کار شو کړی دی یعنی تاسو باور وکړي چې تر اوسه پرې دې کار لای خاص نه دی شروع شوی نه یو خلم دا ته چې افغانستان دی که تر اوسه د طالبانو ورونه دي که ځینې دي زه ور دي چې خوښ کوم ځکه چې خپل په د ایران په دغه کې کټه دي خپل افغانان ورونه دلته تر کوښښونه لاندې کوي چې د فرا بنجونه چې ځکه چې تاسو موږ د فرا یو ادوانو که طالب دی که هر څوک دی که هر ورور دی که ولس دی تیز باور وکړي چې دلته ټول غریب خلک دي هی هلته د ماښام ډوډۍ هم باور وکړي چې موږ نشو پیدا کولی په شواجه باندې کارونه نشته بېکاري دي چیرې ده د فراد او جوړ سي باور وکړي چې دا به د منځ کبا د ځکه کده بکوا د شتې کده کوله د فرارو دي که هر ځای من باور وکړي چې دا به کوټلي کول زار شي.
هلو السلام علیکم ولایت زابل د ولایت څخه افغان د ولسوالۍ نه میاړي کنیولې ده څخه افغان ټول ولسوالۍ کې نیو صحي مرکز لرو نه دي روغتیايي خدمات یو شای لرو باید په دې عقل کې شتامه خاک افغان خان ګسره او مشوره او مرسته وکي په ټول خاک افغان په لسوالي کې یو قابلیت ډاکټر مګنه لرو د ډیرو سخت مشکلات سره مخامخ یو دلته راغلی هغه د ډاکټر له یو مریض له 2000 پیوري خانه کې دومره غریبانان دی ولاکه مخامخ پیدا کیږي ګیس ګیس پیدا کیږي و سلام ازادي راډیو نه ډیره مننه دی ما پیام چې اتمن نشر سی په احترام.
هلو سلام علیکم زاد الوجود خزیر خوتان سر ازادی دیگه که در پیغام پلیستم که نن در تنظم از دکندار سر آوستگی داغ بارش بباره که ارتدائیم چه ور در خزیر خوتان سر شوستگی حکومت دوغن بی پروادی که سوام ترام ولادی چوکی خیزی بخص سوله دیده سیوی چی ما زی مطر ولادی شه آغا تدانس ویاری نسو حکومت سرادی نشه انتاقه دلح و باش ساکلای ساقه مطران خوتانس نور خلاری نه صفاقی ته دونه قدر خو دې چې دا غل الله دا مکر نه شکل لای دا مستان څه ته ودرې نور لا رای لا کې سړی په خلاص وسلام.
زه نور کول شفق د زابل ولایت خاکابوان ولسوالۍ د سربن کلی زخه د سرپټ ماس کې زموږ د خاکابوان د ولسوالۍ لارې انتهایی زیات خرابې دي ټول بار دي د سړکونو بیا خبر وکړه سوي د هغه اوس په دابارو د واورو کې نړیدلې دي نو لهذا تو ځله وا وشتلو او د هزار کلی خراب دي یو لودر غواړي چې د لودر تیلو مصرف حکومت په غاړه واخی ان شاء الله تعالی دا ټول لارې رغېږي باید په دې ورسره کې بیا رغونې کارونه شتک سي. السلام علیکم.
السلام علیکم زه حسن خالق اندرامه ته معروف سوالي سره تاسو په تماس شم سماره نور فول شوا صداهیر د اسمه د معروف سرک دی زیات خراب دی دواره مزه سره دی زیات ته پیسې او باید پر وای خوري نو موږ د دوه کنټرول دی په څلور غا تو کې نو سماره نور فول شوا صداهیر د سرک راپور کې والسلام.
زه مقبول جګړنې هاله زمو نو وا چې څنګه پر کې افسرین زمو یو روز زه خوښو بل اخره په خیر کاته شو او دا غوډې تقاوت په خاطر باندې لاړم امره شوه تقاوت ته چې جن ته او خلکو مونږ سره ډیر بد بد خرجه کو ډیر هغه په خیر کاته شو ولا څه ورته هغه مونږه تقاوت په څه وخت کې مونږ په پیښې نه دی نو په چیرې نه کوي مونږه تقاوت دا مسلې نشي ځکه اته کمپیوټر کارو هغه خراب شوی څه څه خبره وکم خبره نه وکړه مونږ ته څه نه لري ظلم روان دي د خدای په لحاظ قرآن په لحاظ زه نه کې بلای ځلنه ما او څه نه کوم یو څه خدای نه لرم او دا خلک مونږ څه په اړه څه وکم نو دا څنګه څه څه نه دي دا تاسو نه عارف وکړه خدای ته ما
زه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته درول کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مورست تاسو شهادت غواړم مونږ زابل ولایت
نورک په سیمه کې نورک یعنی له مرکز در شاجی ولسوالی پورې سړک په دوه اندازه خراب شوی ده. ټول موټران تقریبا په دې سړک کې سیجار وغنه پاتې دي دا ورکشاپ ته ځي. نو زه له محترمو مسؤولینو څخه هیله کوم چې دغه سړک ته توجه وکړي. ډېره مهرباني به موي.
السلام علیکم، عتیق الله رضا بل خاک افغان څخه خبره کوم. له خلکو څخه هیله کوم چې د سړکونو په جوړولو کې له حکومت سره مرسته وکړي. دا یوازې د حکومت په وسه نه ده، نه یوازې د هغو وظیفه ده. دا دیم یو مسؤلیت دی چې دا کار دیم په بخښلو کې ترسو د نورو مسلمانانو لپاره اسانتیا شي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه احمد جابر له خاک افغان ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د ملکي تلفاتو کچه راکمه کړي، ځکه چې سنګین کې ډېر تلفات رسولي دي. باید د تلفاتو مخه ونیسي. سلام.
زه غواړم چې په افغانستان کې ډېر کامیابي راشي او د افغانستان وطنوال ډېر وسا شي او د جنګو څخه په امان شي. ډېر جنګونه شوي دي په افغانستان کې او زموږ ولسوالي ډېره سخته معاصره ده او ودې ته و خپلو کارو ته نه اخلاص. حکومت دا غوښتنه ده چې دې ته په دغو ولسوالۍ کې عملیات شروع کړي او طالبانو ته ماته ورکړي. وسلام.
السلام علیکم. دا پیغام درور راغلی ورور ولته نو خو موږ سره مرسته وکړه، نه دا وکړه، نه ها وکړه. کوچنی مو در بازار دی او موږ ماجر راغلی، نه خاص لرو، نه خوراکي مواد لرو، نه دال لرو. کوچنی مو د ولج د لاس مړه سو په کندوز ولایت ځګیږي. دوی چې څوک هم کاری موږ سره نه کوي چې نو کله دې کومه کا سره وکړي. نه حکومت کوي، نه عوام، نه رعایت کوي. موږ څه وکړو؟
السلام علیکم. زه سجمال تخار ولایت اوسیدونکی. زمون علا ډیر خراب نی ماجر د پاکستان نه راغلی یو. ډیر در په درې وځ د پلسي را خورا کې واده ته چر سوړې د بل سره راغلی. نه ګرم لباسونه نه یو شین در په در خاک بسری. موږ سره دولت نه موشي نه چې کوم کړې. خدا حافظ. السلام علیکم.
من نن ورور تاسو ټول شکایتونه مو واردل په دې هلی چې چارواکو هم ریډل وی او هر ستونزې ته پاملرنه وکړي او د حل لپاره اقدام وکړي. دغه راز مننه کوم د خپل همکار طاهر روشن څخه چې تاسو د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې سره ډیره همکاري کوي. مخکې تر دې چې د خپل پامنی وکم دا یادونه کوم چې دغه پروګرام یوازې تاسو دوستانو د راغلو تماسونو پر اساس جوړیږي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. بیا هم د خبرونې په پای کې د ټلیفون شمیرې درته اعلانو در سره ویلې کی مشته زنګ وی او خپل شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي. ازادي رادیو خبروي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بدر تپخوم